ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې نن د ګول یا دوشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 25 نیټه ده زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو خو لومړی د دې محل خبرونه ورو ویان نجیب عامر
شمالی وزیرستان په شوال کې د حکومتي سرتیرو طالبانو ترمنځ نه خطا شوه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان د داعش د ځپلو هوډ ښکاره کړ د ترکی انتخاباتو کمیشن د اردوغان د بریالیتوب اعلان وکړ پورا خبرونه د پاکستان امنیتی چارواکو د یک شنبه په ورځ مشال رډیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پرون د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتیر وژل شوی او بل ژوبل دی استخباراتي سرچینو مشال ته ویلي د برید پایل وسلوالو کړو خو امنیتي سرتیرو ورته ځواب ویلی او مقابل لورو ته تلفات اړولې خو د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دوی د برید مسؤلیت قبلوي او د سلورو سرتیرو د وژلو ادعا کوي دوی خپل غاړې ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو څه ذکر نه دی کړی په سواد کې د سیلګرۍ صنعت سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د دوی لسو میاشتو راهیسې ځنډېلې د تنخواګانې د ورکړې او نوکرۍ دی ورته پخې کړې د سیلګرۍ د صنعت د پرمختګ او هوټلونو کې کارکوونکو ته د روزنې ورکولو ادارې پایتوم یو کارکوونکی نصر الله مشال لړیو ته ویل حکومت دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له کابل دوی له ستونزو سره مخ دي او کورنۍ هم کړیږي د دغو خلکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ادارې یو چارواکي بابر خان مشال لړیو ته داسې وویل
خپل ما په فایل باندې ویلي کړی چې یاره موږ به د فایننس سره ټیک اپ کوو هغه ته به یو ریکوست وکړو چې یاره د دې کار مقصد خیر د تاسو موږ ته فنډ ریلیز کړي
مظاهره کوونکي وایي کستون زه هوارې نشوي نو په خبر کې به د وزیر الله اوس مخې ته مظاهره وکړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون جلال آباد کې د ننګرهار د والی حیات الله حیات سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به وکړي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته زمينه برابره کړي نوموړي ویل طالبانو لپاره کار دي چې د افغان ولسمشر لخوا د سولې د وړاندیز نه ګټه پورته کړي
President Ghani's offer at the end of February has been endorsed by universally by everyone in the international community.
دوی ورسته لاغي چې ولسمشر غنی یو طرفه وربند اعلان کړ نړیوال ټولنې ترې حمایت وکړ دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کیږي تمه ده چې پاکستان هم د افغان سولې پر اوستو کې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په طالبانو فشار راوړي چې سولې د غاړه
کیږي
نوموړي زیات تکړه په افغانستان کې جنگیدونکو نورې ډلې له اوربن مستثنا دي د هغوی پټنځایونه به په نخښه کیږي او له منځه به وړل کیږي د ترکیه د انتخاباتو کمیشن د ملک په هم ولس مشرزو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان غټون کې اعلان کړی دی لدی سره د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړی ته د ولس مشر په هیڅ زیات قدرت په لاس ورغلی د ترکیه د انتخاباتو د عالی کمیشن مشر سادی گووین نن سهار په انقره کې خبريالانو ته ویل اردوغان خپل نږدې سیال ته د قرار رایو په مطلق اکثریت سره ماتې ورکړه نوموړی د رایو کومه واضحه شمیره ونه خوده اټکل کېږي چې همنن به د انتخاباتو مشن حتمی روستۍ بشپړې پایلې اعلان کړې تر دې وړاندې سرکاري تلویزیون ویلو چې په 99% شمیرل شو رايو کې اردوغان 25.5% او دغه مخکخ رقیب نومان محرم انسی 10% رايو وړي دي سرکاري رسنۍ وايي په یو وخت تر سره شو پارلماني انتخاباتو کې د اردوغان AKP ګون 20% او د دوی ائتلافي ګون MHP 10% رايو خپل کړي د محرم انسی اپوزيشن ګون CHP 10% رايو ګټلې دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کورنۍ او سوداګرو ته ویلي چې کله 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. نوموړي پرون په تهران کې د ایران د سوداګرۍ خونې ته د وینا پر مهال وویل د دې تړون د لوړو ژورو په اړه بحث کېده شي، خو دا باید ښکاروي چې د دې تړون ناکامي به خطرناک نتایج ولري. جواد ظریف چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د شوي جوهري معاهدې په لیکلو کې مرسته کړې وه، دا یې هم وویل چې د ایران سیاسي نظام به دا انتخاب ونه لري. جواد ظریف دا خبره روښانه نه کړه چې دا تاوانونه به څه ډول وي، خو دومره وویل چې د تړون ماتېدل به ایران په سیاسي توګه د ځانځانۍ په لورې بوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مې میاشت کې خپل ملک د هغه تړونه بهر کړ چې له مخې ایران خپلې جوهري هڅې محدودې کړې وه، په بدل کې پر دوی بندیزونه نرم شوي وو. د برتانیا، فرانسا، چین، جرمني او روسیې بیا ویلي چې لا هم د دغه تړون سره پاتې کېدل غواړي. د یوکرین پولیس وایي و کسان د لویف سیمې په سندو کې د روما جټانو پر یو کیم د خونړي برید په تور نیول شوی دی. برید د جون د درویشتمې په شپه د مخپټو وسلوالو لخوا ترسره شو چې پکې یو 43 کلن ځوان وژل شو. پولیس وایي په دې پیښه کې د چړو په گزارنو 4 نور کسان ژوبل حالت کې روغتون ته رسول شوي. دا په تیرو 2 میاشتو کې په ختیځ یوکران کې د خپل نوعیت 5 بریدو چې ترسره شو. د اروپایي کونسل په نامه د حقونو یوه ډله وایي د یوکران په 3.5 میلیونه نفوس کې 260,000 د روما جټان دي. د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې پرون انګلستان پاناما ته د یو په مقابل کې په 6 ګولونو ماتې ورکړه. کولمبیا له پولینډ لوبه د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو وګټله او د جاپان او سینیګال ترمنځ لوبه په 2-2 ګولونو برابره پاتې شوه. دا لوبې په مسکو کې ترسره کیږي او نن به یوراګوی د روسیې، سعودي عرب له مصر، هسپانیا له مراکش او ایران له پرتګال سره مخامخ شي. دا خبرونه پای خو د کرنسۍ او د هوا حال زموږ له همکار اوري.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ شپېته پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او یو افغاني په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 1.5 او 2.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په شوال کې د وسلوالو او د پاکستان د حکومتي عسکرو ترمنځ نښته شوې ده. په سواد کې د سیلګرۍ سره اړوند کارګرانو مظاهره کړې. دوی څه غوښتنې لري؟
کله چې موږ خدمات صوبې ته واده شي دي، نو هغې نه پس زموږ سره دوی دا ظلم زیاتی شروع کړی چې هر 15 میاشتې پس زموږ تنخواګانې بندوي.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ته د سیلګرو ورتګ زیات شوی دی.
که تاسو پرشنار وګورئ، که تاسو رزمم شغل وګورئ، که تاسو وادی تیرا وګورئ، که تاسو د بجاوړ ګلونه وګورئ، د زر بیازب نه پس په زرونه خلک چې کم دي دا د سیل لپاره رزمک ته درومي.
په افغانستان کې د نړیوالو اتحادي ځواکونو او افغان چارواکي وایي په دغه هیواد کې د داعش د ځپلو لپاره ګامونه اخلي. د خوست دوکانداران وایي چې حکومت دې د هغوی دوکانونو نوې داوطلبي نه اعلانوي.
ککلې داوطلبي په وکړه د یو دي کون به اوس چې په 2000 ورکړای دی، دا بلا ضرورت په داوطلبي کې وړي، لا ضرورت چې په داوطلبي کې وړ شو. دا د عام ولس په کسا کې خبرې چول دي.
د ترکی پټاکونو کې رجب طیب اردوغان بیا بریالي شوې ده. نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. او اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان امنیتي چارواکو او آزادو سرچینو پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ جوړه اوخته ده. استخباراتي سرچینې مني چې د شوال په زویا سیمه کې په دین خطه کې د دوی یو سرتیری وجل شوی او یو جوبل دی، خو د وسلوالو طالبانو ته پکې هم مرګ جوبل دا وختو ادعا دوی کړی ده. خو طالبان دا برید مني، خو دا نه مني چې ګوند دوی ته هم مرګ جوبل اوریدلې ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان د امنیتي وضعیت په اړه عمر وزیر راپور راکړي.
د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې دعوه کوي. استخباراتي ادارو چارواکي تصدیق کړي چې شمالي وزیرستان تحصیل شوال زوی سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي سرتیرو باندې برید کړی چې د دوی په وینا یو سرتیری یې وژلې او یو بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي دغه سرتیری یې په فوزي هلیکاپټر کې پېښور ته انتقال کړل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمهواري منلې. نوموړي رسنیو ته ویلي چې زوی سیمه کې تیره ورځ وسلوالو د غلطه روان سلور فوزیانو باندې برید وکړ چې سلور وړه یې په موقع ووژل. خو استخباراتي ادارې چارواکي بیا وایي چې دغه برید کې دوه سرتیری په نښه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې امنیتي سرتیرو د غلطه ځوابي کاروایی کړې او په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژلې دي. دوه ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان سپینه میله سیمه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا دوه سرتیری وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د دوی په وینا دغه برید په ځوابي کاروایی کې دوی شپږ وسلوال طالبان وژلي ول. شمالي او جنوبي وزیرستان شاوال او سرماغرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې یو ځل بیا زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان امیر فضل الله په ډرون برید کې وژل کېدو پس مفتي نورولي میسود د تحریک نوې امیر دوی وټاکلو چې تصدیق یې د تحریک مرکزی ویان محمد خراسانی کړی. مفتی نورولی میسود د تحریک طالبان پاکستان سلوارم امیر دی چې وټاکل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پیتوم هغه اداره ده چې په سواد کې د سیلګرۍ د سند د پرمختګ لپاره کار کوي. دا اداره په 2008 کال کې د پاکستان د مرکزی حکومت او آسټریا ترمنځ د یو تړون پر اساس جوړه شوې وه، خو په 2011 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت ته وسپارل شوه. د دې ادارې سره تړلي لسګونه کسان اوس په سواد کې په احتجاج بوخت دي. دوی وایي حکومت یې نوکرۍ نه پخوي او تنخواګانې له څو میاشتو راهیسې بندې دي. بل پلو د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ ادارې چارواکي وایي دوی به احتجاج کوونکو د ستونزو د هواری کوشش وکړي. نور حال له سوات نیاز احمد خان راکړي.
سوات کې د سیلګرۍ صنعت پرمختګ او هوټلو کې کارکوونکو ته روزنه ورکوونکي ادارې پایتام په لسونو کاروندانو د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کې شریک د یادې ادارې یو پخوانی کارکوونکی حقنواز وایي چې دغه اداره کال 2001 کې د مرکزی حکومت او استریا دولت په مرسته جوړه شوې وه او بیا کال 2011 کې د 13 ترمیم تر سوري لاندې خیبر پختونخوا ته حواله شوه. نو دوی ستونزې شروع شوې.
کله چې موږ خدمات شوبې ته واده شي، ناغې نه پس زمونږ سره د ظلم زیاتې شروع کړی چې هر صدور 15 میاشتې پس زمونږ تنخواګانې بندوي او زمونږ تنخواګانې لکه باقاعده کوي نو او نه موږ په حیثیت سرکاري ملازمین تسلیمای موږ ته لکه صفا خبره نه کوي. موږ په ټرنډیانې کې، په ګلیاتو کې، په شندور میله، کالام فیسټیول، پی ڈی ڈی سی میادم، پی ڈی ڈی سی کلام، دا ټول مده موږ چلو او باقاعده د نن تاریخ پورې موږ خپل ډیوټي نه کوو.
یو بل کارکونکی قاری نصر الله زیاتوي چې د تیرو څو میاشتو راستې د تنخواګانو نه میلاویدو له وجې سدېش کارکونکو خاندانونه سخت متاثر دي.
ژیره روزه زموږ هم ګډه وړه شوه، زموږ بچي هم د سکول فیسونو له وجې نه سکولونه نه وستې کیږي او دغه شان دغه جامې کپڑے وغیرہ پیزارونه هم موږ نه دي اغستې. وره نور هم ډېر مشکلات دي. موږ په مختلفو دغه باندې موږ درخواستونه وکړو بالا حکامو ته، لیکن هغه به هیڅ نوټس وانه غوښتو. موږ انصاف غواړو چې موږ سره انصاف وکړی شي، ازم د تنخواګانې موږ ته فوري طور باندې ریلیز کړی شي، او آینده دې موږ ته دا سزا نه راکول کېږي.
د یادې ادارې کاروندانو ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې اضافي سکتر بابر خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
په دې خو ګوره دغه حل دی چې موږ یاد وسل وکړو چې فاینانس رټیکپ کړو، او یا چې دی بل کال ته انتظار وکړو فرسٹ جولای ته، نه ماته انتظار وکړو اوس خپل ما په فایل باندې ولیکره زیاره موږ به فاینانس رټیکپ کړو، هغه ته به یو ریکوست وکړو زیاره د دې دا مقصد خیر دی تاسو موږ ته فنډ ریلیز کړئ.
د سیلګرۍ محکمې یاد غړی بابر زیاتوي چې دغه ټول کاروندان په اته کال کې ځکه مستقل شوي نه دي چې دوی په اړه صوبایي حکومت پالیسی نه ده جوړه کړې، او د تکنیکی غلطیانو له وجې تنخواګانې بندیږي. بلخوا احتجاج کوونکو دړکه ورکړې، کچرې د دوی مسله حل نه کړه شوه نو دوی به په پېښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته سخت احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا. چارواکي وای پخوانی قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې د ورګړې دورستو دغه سیمه ته د سیلګرو د ورتګ عمل چې دی زیات شوی دی. چارواکي وای په تیر کم کې اختر کې زیات شمیر خلک د پړچینار، رزمک، شوال، تیرا او یو شمیر نورو سیمو څخه لیدنه کړې ده. په دې اړه مجید بابر نور حال په دې راپور کې راکړي.
د خیبر پښتونخوا سره د زمشو پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د نظم اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سیلګرۍ د ودې لپاره کار کوي. د یاد ادارې ویان سلام وزیر تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې سخت کال د وړوکي اختر په موقع د وو واړو قبایلي ضلعو سیلانۍ سیمو ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول.
پخوانی فټا او چې کوم زموږ ټرایبل ډیسټریکټ اوس ورته وایي دا ټول د سیلګرۍ لپاره اهم دي. کتا سو پر شنار وګوره، کتا سو رزمک شغل وګوره، کتا سو وادي تیرا وګوره، کتا دارنګ تاسو د بجاوړ ګونو وګوره. دې کال چې کوم اختر و بلکې د سو کالونه د زر بیا زب نه پاس په زرونه خلک چې کوم دي د سیل لپاره رزمک تر درومي زب خصوص د رزمک ذکر کاوه ولې چې یو یخه حکاده سیاحت افزا مقام دی. هلته الیگزینډرا کلام د همدارنګې شوال دی، مکین لدا چې سونه دي. او دې سال چونکې زه پخپله باندې د همدغه علاقې او زه لاړو نو په میلونو باندې ټریپر چې کومو باندې یقینا د ستاسو اورېدونکي وو چې څو کم لاړي دا به د دې خبرې تصدیق کوي چې هلته په یو سو میله کافی حد پرې چې کوم روډ مکمل بند و دومره رش و د خلکو.
د خیبر ضلع د تیرا سره تعلق لرونکي نور حلیم وایي چې سخت کال د اختر په موقع تیرا ته هم په زرګونو خلک سیل ورغلي ول.
کمبر کمبر کې تنبو خو ځلې وته وی اغه سره سارون سار وته وی سارون سار یو دې لا سیل لذي بل د نیسر بر کمبر بوتان وته وی بوتان شریف کنه نو بوتان شریف لا خلک راځي او هغه بالکل داسې نویت کې لکه خاص کر د اسلام آباد هغه شکرپن یو کوڅه نه دی او چا نو او ګورونه او مازه لکه مطلب شینکای ډیر دی تقریبا دومره خلک ورزی به سره کې دی خېنی ولګي او اغه نه لوا په ادم خیر کوم طرف لا څو زین دی اغه لم پی او زخه خیر کوم لا د درې د پیکنیک زین دی اغه لم خلک زین تقریبا به زر لا دومره خلک کډو چې ما په خپل ځان محسوس کړل نه چې یره زه خو په تیرا کې نه تر په بل ځای کې اوسېږم نو دومره خپل یو خوشالي محسوس کړی یو.
د سلام وزیر نه مې و پختل چې مخکې با قبایلی سیمو د ورتګ لپاره د یوې ځانګړې اجازهتنامې ضرورت وو. اوس د کله نه چې یادې سیمې د آئینی ترمیم لمخه خیبر پښتونخوا سره یو ځای شولې نو له څنګه کولای شي چې د یادو سیمو سیل ورشي نو نو موړې وای
مخکې د دوی په انټری پوینټس باندې لږ مسایل وي. خو څنګه هغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس په شناختی کارت باندې خلک لري راتلی شي نو په دې وجه باندې ډیر خلک راغلي وي او د ډیر لر لر ځایونو راغلي وي.
د سلام وزیر په خبره د وو واړو قبایلی ضلعو د سیلګرۍ چارې با ډېر زر د صوبې د سیلګرۍ ادارې ته حواله شي. د په خبره د دې لپاره وار لمخه کار پیل شوه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پرون د ننګرهار والی حیات الله حیات او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن په جلال آباد کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې حمایت کوي خو د داعش د ځپلو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. دواړو مشرانو دا هم ویل چې د راتلونکو پارلماني ټولټاکنو په آرامه فضا کې د ترسره کېدو لپاره به افغان او نړیوال ځواکونه خپلې هڅې جاري ساتي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار ولی آیات الله یاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس پلاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکولسن د یوې خصوصي ناستې وروسته د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پارلماني ټاکنو په اړه ګډ خبري کانفرنس ورکړ. دغه خبري ناسته د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار ولی آیات الله آیات وویل جنرال نیکولسن ورته ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه شنډوي، د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به کوي او پر وخت او د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته به زمینه برابروي.
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینی مسایلو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکولسن وویل ولسمشر غنی طالبانو ته پر ځای وړاندیز کړی په کار ده چې له دغه چانس نه ګټه واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
President Ghani's offer at the end of February has been endorsed by universally by everyone in the international community.
دی وايي ورسته لاغي چې ولسمشر غنی یو طرفه اوربند اعلان کړ، نړیوالې ټولنې ترې حمایت وکړ. دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کېږي، علاوه پر دې چې 9 هیوادونه په افغانستان کې نظامي مرستې کوي، 50 نور هیوادونه په افغانستان کې بیلابیلې مرستې کوي. د افغانستان د سولې راوستو په اړه یو نړیواله اجماع شته. په جولای میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو یوه غونډه جوړېدونکې ده. په اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه هم سره راټولیږي او د افغان سولې موضوع باندې بحث کوي. د نړۍ د بیلابیلو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغان سولې په تړاو غونډه کړې. د کابی امام د افغانستان جګړه ناروا بللی. تمه ده چې پاکستان هم د افغان سولې په راوستو کې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه
کېږدي.
جنرال نیکولسن زیاته کړه چې افغان دولت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، یو طرفه اوربند اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت حمایت کوي، خو په افغانستان کې نورې جنګېدونکې ډلې لکه داعش او القاعده د اوربند نه مستثنا دي. د هغوی پټنځایونه به په نښه کېږي او له منځه به وړل کېږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
د خوست دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو دوکانونو نوې دعوت طلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوی دي. بلخوا ځایي چارواکي وایي نوې دعوت طلبي د دې لپاره اعلانوي چې د حکومت عواید لوړ او خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل را.
د شنبې په ورځ د خوست هر هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي، د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي دوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د خوست د یوې ښاري اتحادیې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي
ګڼنو پکت غونډه وکړه، بالاخره به موږ بله ورځ یوه مظاهره وبسي که کله دوطلبۍ په وکړه د یو دي کون به اوس چې په 2000 ویر کړی دی دا بلا زر ته دوطلبۍ
دی. د خوست ښار په سوایل لوري کې ملي دفاع وزارت نږدې 100 جریبه ځمکه لري چې په دغه ځمکه کې خواوشا 4000 خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي. د نور الله په نوم یو دوکاندار چې په دې سیمه کې دوکان لري وایي دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي، اوس هم شته کرایه لوړه ده، خو که چیرې په دوطلبۍ کې نور هم زیاته شي دوی به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
په دې کې دکانونه د سفرفار د مثال هر رقم مواد په دې کې خرڅي او د دکاندور هیڅ ستونزه د حکومت نه جوړه کړه. خپل کرایه په ټیم رسولې دو مونږ ته ټیکادور روشي، ټیکادور د مونږ نه کرایه غوړي، مونږ خپل کرایه په میاشت کې نه شو پوره کوي چې د ته ورکو، او کدا لوړ شي مونږ ته به څه د خبره مجبور شي مونږ کډه بورکو خو سکي افغانستان کې نه اوسېږي او بوزو د ولایت نه.
بلخوا د خوست مستوفی احمد ضیا ضیاوایی
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا 100 جریبه ځمکه سي شل قرارداد کیږي. دا لالوړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوی ده چې په دې یکشنبې په ورځ به خیر سره دوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې.
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایو پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزۍ پر منډۍ، د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز شپږ سوه یویشت، شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځلس زرا درې سوه شپېته او پنځلس زرا اووه سوه پنځه پنځوس.
پرون په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو ورځ وه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي پایلې ښیي چې رجب طیب اردوغان د زیاتو رایو په ګټلو سره بریالی شوی دی. رسمي پایلې به ښایي نن اعلان شي. اردوغان لومړی د وزیر اعظم او د 2014 کال راهیسې د ولسمشر په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې د ترکیې په سیاست کې برلاسه رول درلودلی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه یې ورځ تر بلې زیاتیږي یو آزموینه وه. اردوغان شاوخوا 53% رایې وګټلې او تر هغه وروسته محرم انشا څه باندې 10% کې رایې ترلاسه کړې. که کوم کاندید 50% کې نه وای خپلې کړې نو انتخابات دویم دور ته تلل. اخوا د ترکیې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو شمیرنې هم وښوده چې په اردوغان پورې مربوط عدالت او ترقۍ ګوند شاوخوا 50% رایې ګټلې او د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند هم 50% رایې اخیستې. اردوغان پرون شپه ناوخته د بریا اعلان وکړ.
قلبي دوګلارم نه محبتله حرمتله سلامویم.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست سلام او مینه می ومنې. هله دا نننې انتخابات زموږ ملت ته ختمم شوی ووسی. غیر رسمي نتایج خي چې خلکو ماته جمهوریت ریاست او اجرایی مسولیت را وسپاره. په عین حال کې په پارلماني ټاکنو کې عدالت او ترقۍ ګوند او جمهوریت غوښتونکو اکثریت رای خپل کړی.
یاسما ګوروي کونسونده دا چوک بیوک بیر سورمولوک یوکلدی.
د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی دی په پارلماني ټاکنو کې څه باندې 10% رای ګټلی. هغه رای چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره شرط دی. په پرونیو انتخاباتو کې څه باندې 43 میلیونه د رای په شرایطو برابرو ترکانو برخه واخیسته چې د ګډون کوونکو شمیر 80% ته ورسید. خو د خلکو دیموکراتیک او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ادعا کوله چې په لومړنیو پایلو کې لاسوهنی شوی. په ترکیه کې انتخابات د ولسمشر اردوغان په بریکړه لټاکلې موده شاوخوا یو کال د مخه تر سره شول. د هغو تعدیلاتو له مخې چې په 2012 کال کې تر یوې لانجمنې ټول پوښتنې وروسته د ترکیې په اساسي قانون کې راغلل، ترکیه له پارلماني نظام ریاستي نظام ته ولاړه او ورسره د ولسمشر واکونه هم زیات شول. د تعدیلاتو له مخې د صدارت څوکۍ له منځه ځي او د ولسمشر د فعالیتونو په برخه کې د پارلمان د غړیو لخوا پوښتنې ګروګنې محدودېږي. تمه ده د قانون دا تعدیلات د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوې کاري دورې تر پایل وروسته اجرا شي.
دا مشال ریډیو دا.
کمراډ دره د بردیر هغه خیسته سیمه ده چې په کتو ارزی دا سیمه په ځانګړي ډول د ګرمۍ په موسم کې د خلکو د توجه مرکز ګرځي ځکه چې یخه ده. هر کال د ګرمۍ په موسم کې دغلته د جشن کمراډ په نوم میله هم جوړیږي. سکل هم جوړه شوې وه چې پرون پای ته ورسېده. په دغه میله کې بیلابیلې لوبې او سرګرمۍ کېږي خو ځینې ګډونوال په دې خپه دي چې له څه وخت نه میلې وي خو پکې موسیقي نه وي. صفی الله ستانکزی د نورو تفصیل سره.
د بردیر په سیلانی سیمه کومراټ کې درې ورځې میله تیر ماښام پای ته ورسېده. د یاد زلی ناظم صاحبزاده فصیح الله مشال راډیو ته وویل چې د جشن کومراټ په نامه د دې میلې مقصد سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته وده او په ځوان کول کې سیاحتمند سرګرمیانو رواج عام کول. تیر ماښام مشال راډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
د ټوریزم ډیولپ کولو لپاره هلته یو درې ورځې فیسټیوال بریک کالونه مسلسل الحمدلله کوو. نن د هغې اختتامي تقریب هم وشو. ضلع حکومت زیر اهتمامي په دې کې کرکټ وي، په دې کې والی بالو زمونږ ثقافتي لوبې د علاقې مخوانی دي، موږ ته پښتو کې سخی وایو، کبډي وایو او دا مشاعره وه. دا مختلف لوبې په دې کې هم شامل وي. په دې کې لوکل خلکو او بهر نه راغلي مېلمنو برپوره حصه واخیسته.
خو یو ځایي اوسیدونکي بلال احمد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې میلې په کولو خوښي څرګنده کړه. خو زیاته کړه چې مخکې به ټنګ ټکور او د کوهستان روایتي ګډاګانې او سندرې د دې میلې لازمي برخه وه، خو اوس موسیقي د جشن کومراټ برخه نه وي.
موسیقي پروګرام په کې زیات نه وي. پابندي خو
نشتره او دې هو سرکار دې شنو هو به درې کال دې کې کې باندې شه مخکې په اپوزيشن کې رو او دا خپل کلچر کم د هچي دوم پروګرامونو یا غلدان او دا به ساغ وکړي دې
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو زلې ناظم صاحب زاده فسي الله نه مو پختل چې موسیقي او د سیمې روایتي ثقافتي هلې زلې ولی اوس د جشن کومرات برخه نه دي نو هغه وای
ډېر کې موسیقي چې کوم دنه دا دلته نه کلچر دی نو دا زموږ ثقافت دی دا کې دې شي سواد کې بوي دا په مردان کې دی دا په نور علاقو کې دی په ډېر کې دا کلچر او دا ثقافت زموږ نشته دی زموږ دلته چې کوم لوبې دي هغه ټول لوبې په دې کې شامل وي
فسي الله ویل اوس په سیمه کې امن دی او د ټول پاکستان ولس کولای شي چې د کومرات سره د بردیر نور یو شمیر سیمو ته هم د سیل لپاره سره د کورونې ورشي مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو سم په پیښور کې دولس نیمې بجې شوې دي ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زورو
شمالی وزیرستان په شوال سیمه کې پروند وسلواله حکومت سرتیرو ترمن د ډزو په تبادله کې یو سرتیر وژل شو او بل جوبل شو د استخباراتي سرچینو مشال تویل د بریټ پایل وسلواله کړو همنتی سرتیرو ورته جواب ویل او مقابل لوري ته هم تلفات ورړولې خو د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی پرون رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دوی د بریټ مسولیت قبلوي او د سلورو سرتیرو د وژلو ادعا کوي په سواد کې د سیلګرۍ صنعت سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی له سو میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړي او نوکری دې ورته پخې کړي مظاهره کوونکي وایي که ستونزې هواره نه شوه نو په خبر کې د وزیر الله هوس مخې ته به مظاهرې پیل کړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن پرون جلال آباد کې د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره په وګړه خبري غونډه کې ویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د پروسې حمایت وکوي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته زمينه برابروي د ترکی د انتخاباتو کمیشن د ملک په هم ولسمشریزو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټون اعلان کړی د دې سره د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی د ایران د بهرنیو چارو وزیر کورنیو سوداګرو ته ویلي چې که 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري د یوکرین پولیس وایي و کسان د لویف سیمې په سندو کې د روما جټانو په یو کیم د خونړي برید په تور نیول شوی برید د جون د درویشتمې په شپه د مخپټ وسلوالو لخوا ترسره شو چې پکې یو سړی لشکرن ځوان وژل شوی او سلور نور کسان ژوبل شو او د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې پرون انګلستان په نامه ته د یو په مقابل کې په شپږ ګولونو ماته ورکړه کولمبیا له پولینډا لوبه د صفر په مقابل کې په دریو ګولونو وګټله او د جاپان او سنګال ترمنځ لوبه په دوه ګولونو برابر شوه د لوبې په روسیه کې ترسره کیږي او نن به یوراګوی د روسیې سعودي عرب له مصر هسپانیا له مراکش او ایران له پرتګال سره مخامخ شي
د خبرونو لنډیز مواوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول اوس هم درته په اسلام آباد کې زمونږ همکار د پاکستان د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی دروري
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریې د وسلوالو لخوا په دړکو باندې لیکلې او راتلونکو ټول ټاکنو کې حفاظتي اقداماتو اړخ ته په اشاره وایي د ورځو او راتلونکو یو څو اونو کې بعد د پاکستان خفیه ایجنسۍ او قانون نافذ کوونکو ادارو له نور چټک کېدل په کار وي اداریې وړاندې لیکي د پاکستانی طالبانو لخوا په اوږد مهاله کې پی خطر ته پام کول واضح خبره ده ورسپانې اخري کې لیکي د پاکستان او افغانستان لخوا د لړکې دواړه خیزه ګامونه پورته کول او بیا په خاص توګه د دې عمل د امریکای لخوا مرسته کول د دې منطقې د استحکام او امنیت لپاره ډیر ضروری دی د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې سهم په پاکستان کې پوز د وسلوالو پر ضد کامیابی موندلې خو بل طرف ته د پاکستان په لارو کوڅو کې چې کوم جرمونه کیږي له هغه ډیر خطرې پیدا شوي ادارې وایي تانه د پولیسو غشتونه ناکبندۍ هر څه موجود دي خو بیا هم دغه جرمونه کیږي چې د قانون نافذ کونکو ادارو په کارکردګۍ یو سوال راپورته کوي ادارې وایي اکثره سړکونو او نور نور زینو کې خیرات غوښتون کې داسي واردات کوي نو کپ دې صورتحال قابو ونه مندل شو نو لدی به حالات ډیر خراب شي باید چې د دې د قابو کولو لپاره غوړ اقدامات وکړل شي د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدون کې مشترک رسپانه خپل ادارې په انتخابي مهم باندې لیکلي او وایي د دې مقصد دا وی چې ولست د سمې فیصلې کولو لپاره مواد ورکړل شي او د دې طریقه کار دا وی چې هر ګون بخپل منشور وړاندې کوي او که غواړي نو د یو بل کارکردګي هم په ګوته کولی شي ادارې وړاندې لیکي پاکستان کې په دې ورځو کې په یو بل بے بنیاد تورونه لګول کیږي نو په کار د چیلې ډډه وکړي شي ادارې اخر کې وایي سیاسي ګوندونه باید چې د ملک د پرمختګ او خوشحالۍ په اساس خلک وټونو ورکولو طرف ته راوګرځوي او د دې لپاره خپل پروګرامونه ولسته کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فورس مجلې د چین په هغه هڅو ریپورت خبر کړی دی چې د پاکستان او هند کڑکېچ د رقمولو لپاره یې پیل کړی دی او دی نېشنل انټرست مجلې بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند او پراتلونکي کې د دواړو خو د ممکنه مذاکراتو په اړه مقاله خبره کړې ده د دواړو لیکنو مهم ټکی عبدالحی کاکړ دروري
فوربس مجله لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ حرکتولو لپاره بیجنګ لومړی اقدام دا کړی چې دواړو هیوادونو لپاره لار هواره کړي چې شنګهای همکاري سازمان کې شامل سي د دې ترڅنګ چې نغړی پاکستان او هند ترګری زد ګډو مشکونو کې ګډون وکړي او د مشکونو ته د 2013 کال د سولې میشن نومور کړل شوی دی مجله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمای به د دواړو اقتصادي اړیکې شیکړي فوربس زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کې مطلب چین ته ګټه ورسوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکمل شي دا ځکه چې راهداري د پاکستان تر هغو سیمو تیری شي چې قربانی د هند داواده او دواړو هیوادونو د دې سیمو د کنټرول ترلاسه کولو پر سر چنګونه هم کړی دي نو ځکه چین غواړي د پاکستان او هند ترمنځ سوله رامنځته کړي بلخوا د نېشنل انټرست د افغان ولسمشر لوري له وسوالو طالبان سره د اعلان شوی قربند غزولو اقدام څرګرې دي د مقاله لیکوال د ولسمشر غنی لوري د قربند اعلان او طالبان ته خبر اترو بلنه یو زړور اقدام بللی دی د لیکوال په خبره د دې لپاره حالات موجودی د روشي اوجدي ورځي له هلمند پلسوي د سولي لاريون په ټولو څلور دي ولایتونو کې د سولي خيمه او د افغانستان د ځوانانو د سولي پاړه پیاوړی شغ د دې اقدام الهام ګرځیدلی دی په مقاله کې ویل شوی دی چې طالب جګړه مارو او د سولي پاړه چې کوم خبري په خوا کې دري هغه ته باید اوس لسره کتنه وسی لیکوال وایي چې تر اوربند اعلانولو لمخه طالبانو هیڅ ډول ناجایزه غشتنی و نکړي چې دا د دې خبري څرګندوي کوي چې طالبانو محسوسه کړي چې بل اخره به امریکا سره نه بلکې افغان حکومت سره به مذاکراتو تکشینی مقاله وايي په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره د دواړو غاړو ترمنځ د رابطو ده او په دې تړاو لومړی نشي حوصله ورکوونکې ښکاری مقاله وايي د دې هرڅه باوجود په تیرو اولس کلونو کې طالبان تر بل هر وخت نن ورځ د خبرو اترو په حواله په ښه پیاوړی دریس کې دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د مخدره موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی د دغه مرکز ویان خالد موحد د یک شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې ویل له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو لوري 360 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي په ورته وخت کې د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسون غړي چمنشاه اعتمادي له مخدره موادو سره د مبارزې بهیر بې لستراوړنې بولی په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د وروستۍ روبې په پرتله د مسکراتو او مخدره موادو په قاچاق کې 40% زیاتوالی راغلی د دغه مرکز بیان خالد موحد د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل په یاد موده کې په ټول افغانستان کې په 118 قضیو کې 230 تنه چې په هغه کې د 14 خزي دوه بهرنی اتباع نه د امنیتی خدماتو مسولین له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو لوري نیول سوي دي. هغه وایي د هغه کسانو لړل چې نیول شوی دي شپږ او یا غختل په خېټو او یا سفری بکسونو کې مخدره مواد کابل هوایي ډګر هندستان او عربستان ته انتقال کړي. همدا شان له مخدره موادو سره ابتدایي او استیناب محکمو دی ویخځه په ګډون 1.9 تنه د مخدره موادو د قاچاق د 1.6 درس قضیو په تړاو نیولې چې په علني محکمو کې تر شلو کلونو په حبس محکوم شوی دی. نوموړی زیاتوي کابل د 19 او ننګرهار د 30 قضیو په درلودلو سره د نوملړ په سر کې دی. دا په داس حال کې چې په 1499 کال کې په ټول افغانستان کې د 230 تنو چې نه هی امنیتي مسولین شپږ خځې او دوه ایرانی وګړي وو په 120 قضیو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي وو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي او نه حکومتي بنسټونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت لري چې د راپورونو له مخې د یادو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور نه ثابتېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشاه اعتمادي وایي هغه پروګرامونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې روان دي د هغه په وینا تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هغه وایي هغه پروګرامونه چې تر اوسه په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې روان دي د بده مرغه دا ټولې ناکامه پروسه ده. د یو مقدار مالي بودیجې له مصرف پرته افغانستان کومه لاسته راوړنه نه لري. په ټول هیواد کې د مخدره موادو د کښ په ځمکه د مخدره موادو په قاچاق او د معتادینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې دا ټول مخدره موادو سره د مبارزې د ناکامۍ نښې دي. نوموړی مخدره موادو ته د تقاضا زیاتوالی او ورته اسانه لاسرسی او د غشان بېوزلي بیکاري او نامني په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق د ډیروالي عمده لاملونه بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ملګری ملتونه وای د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه دا خبره پرون روستو له هغې وکړه چې د سولې ولسی حرکت غړو د یوناما د دفتر مخته د درې ورځو لپاره ناسته پیل کړه. اخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هیله ښودلی چې پاکستان جدي هڅه وکړي څو طالبان د سولې خبرو ته راوبولي. صفي الله ستانکزی د نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د اوربان د غزیدو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانانو د ارادې ملاتړ ته ژمن دی. یوناما پرون د خبره په ټویټر کې کړې ده. په ټویټ کې دا هم راغلی چې یوناما د سولې ولسی حرکت ته ښه راغلاست وایي او دروازې ورته خلاصې دي څو د اوربان په دوام او د سولې د خبرو په پیل خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت غړیو په کابل کې د یوناما مخته درې ورځنۍ ناسته پرون یکشنبه پیل کړه. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر بیگا ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه باید لدی ورسه د افغان جګړې د مهار لپاره ښکارا هڅي وکړي.
همدا اوس هم ډېر ښه فرصت دی چې ملګری ملتونه خپل رول لوبوي، بارز منډي وکړي، ښکارا منډي وکړي د امن لپاره، د ثبات لپاره، پر طالبانو له مختلفو لارو فشار رامنځته کړي، د ګاونډیانو د مهار اولو لپاره له خپل فشار څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې جګړه روانه کړي ده، له هغه نه ورسته بیا خبرې اترې خواندم کوي، له خبرې اترو نتیجه هم
وځي. خغلی خیبر ویل د ملګرو ملتونو تر دفتر روسه به د هغه هیوادونو د سفارتونو مخته هم درې درې ورځې تیرې کړي چې په ښکارا او پټه په افغانستان کې لاس وهنی کوي. په ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وایي هڅې روانې دي څو په طالبانو نفوذ لرونکي هیوادونه وهڅول شي چې هغوی د سولې خبرو ته راوبولي. هغه هیله ښکاره کړه چې پاکستان طالبان وهڅوي څو اوربند وکړي او خبرو ته حاضر شي. هلمنیو فکر کوم چې اوس له یو قوي نړیوال ملاتړ برخمن وخت لاس راغله. په دغه نړیوال ملاتړ کې له پاکستان سره د یو ډایالوګ مختوړل هم شامل دي. ښکاره ده چې د هغوی رول ځکه مهم دی چې ډیر طالبان پاکستان کې دي. نو هلمنیو چې هغوی یو مثبت رول ولوبوي او طالبان وهڅوي چې اوربند وکړي او د سولې خبرې مخته یوسي. جنرال نیکلسن پرون یک شنبه ننګرهار ته تللی وو او د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې راتلو او د اوربند ټینګښت لپاره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي چې د اختر په شپه ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړه او لته تر کلی سره مخ شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا کوز دیر بنشای کندو پسیمه کې د ولس او حکومت ترمنځ د تنازع لامل په پولو د ازغن تار د لګولو په پروژه کار درېدلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په پولو د تیرې سمودې راهسي د ازغن تار د غزولو کار دوام لري. دا چې د بنشای پسیمه کې د ازغن تار د درولو وجه څه ده، په دې اړه زمونږ همکار مجید بابر د سیمې له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی.
افغان پولیس سره نږدې د بنشایی په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او چارواکو ترمنځ د تنازع نه پس په پوله د اغزن تار لګولو په پروژه کار په ټپه ودرېدل دی. د درنګال او مسکینۍ سیمو اوسیدونکي وایي چې د کنډاو په سیمه کې چارواکو د یو کلي یو شمیر کورونه افغان لوري ته پرېښودې دي او د اغزن تار لګولو پروژه پر مخ وړي چې له وجې دا تنازع رامنځته شوې ده. د مسکینۍ سیمې د یونین کونسل ناظم احمد شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
تقریبا کلومیټر پورې ایریا پکې پاتې کېږي. آخوا کوم چې د پاکستان او د افغانستان حد دی هلته پاتې کېږي په کنډو طرف ته. د خلکو مسله اصلي دا ده چې هغه آخوا پاتې کېږي او هغه بیسک ډیزیز دي. نو موږ پکې درخواست هم کوو هغوی چې موږ د دې مسلې حل ګورو. دا خلکو سره ځمکې هم شته، کا شناختي کارډ هم ورسره باقاعده تاسو پته ده چې آخر سیزنل دي که نه، په ګرمۍ کې هلته دي، په یخنۍ کې دلته راځي. کار خو کم سایډونو ته چې کم کار دی خو تقریبا
د کندو د درنګال سیمې سره تعلق لرونکي انعام الحق چې د کوزدیر د ضلع اسمبلی غړی هم دی وایي چې په دې لړ کې د پوځي او حکومتي چارواکو سره جرګې روانې دي، خو تر دا مهال دا معلومه نه ده چې حکومت ولې خپل ولس او د هغوی ځمکې ګاونډي هیواد ته سپاري.
قال خبره تاسو وکړه موږ ملاکن ډیویژن چې کوم دی نه هغه ټول چې کوم دی نه دغه د پری ټیکس زون دی. لکه په ملاکن ډیویژن کې انتقال سیستم نشته دی، البته پراپرټي سرټیفیکیټ نه د باندې نیمه مرګرو سره پکې پراپرټي هغه سرټیفیکیټ شته چې هغه کومه تاسو دار سره دی. اپیل هر کار باندې دی. او
بل خو د کوز دیر ډیپټی کمشنر سرمد سلیم اکرم تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل چې د درنګال سیمې مشرانو دوی ته یو عریضه ورکړې و چې پکې د باړ لګولو د غلط موقعیت پاړه ویلې شوی وو، خو ما بیا د ټولو متعلقه ایجنسیانو او د جی پی اس په ذریعہ د پولی د موقعیت معلومات ترلاسه کړل چې له مخې زما په اند د دوی داوا صحیح نه ده. او زیاتوی
یہ جو کلیم کرتے ہیں زمین وہ ہمارے مطابق اب
د پولی د بریټ پاړه زموږ د ادارو او د غولس په داو کې یو څه فرق دی. نو موږ دا مسله په خبر کې هغه ادارو ته د حل لپاره استولې ده چې د چا ځمواري چې د پولی د صحیح بریټ پاړه معلومات ورکول دي، خو تر دا مهاله د هغوی لخوا څه جواب نه دی راغلی.
پاکستان افغان پولیس سره د باړ یا اغزن تار لګولو پروژه د 2018 کال په سر کې شروع کړې و. پاکستانی پوز وایي چې دغه پروژه 92% کار به د روان کال تر پای سره ورسی. په دې پروژه 5.5 میلیون ډالر مصرف کیږي. افغانستان په دې پروژه اعتراض کړی او وایي چې لوجې به دواړو خواو ته د میشتو قبیلو ولسونه جدا شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
اوس هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو راپور. د خیبر پختونخوا د پخوانو قبایلی سیمو راتلونکو ټول ټاکنو کې د قومي اسمبلی 150 او صوبایي اسمبلی 140 څوکو لپاره خوښه 3000 نه زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د کرکتنې وروستو د 130 کسانو کاغذونه مسترد شوي دي. صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي حتمی فهرست به د دې میاشتې په 10 نیټه لګولې شي او دا ځل به په ټول ملک کې انتخابات په ټینګ امنیت کې د پوز په نگرانۍ کې کولې شي. د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن د چارواکو سره زمنګ همکار خبرې کړې دي لري او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا صوبائی الیکشن کمیشن وین سویل خان مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا او مخکینه قبایلی سیمې کوم چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ته د جنگ پړتال یا کره کتنې ورستو د خوشه 2900 امیدوارانو کاغذونه منظور کړی شوی دی چې پکې د قومي اسمبلی لپاره نظرونه سیوا او صوبائی اسمبلی لپاره خوشه 1900 امیدواران دي.
اوس موږ سره په میدان کې قومي اسمبلی کې تقریبا موږ سره 1900 امیدواران دي، صوبائی اسمبلی کې سرا 1919 امیدواران دي، او په چکم د قبایلی سیمه ده په هغه کې موږ سره 355 امیدواران په مقابله کې دي.
دا چې په کوم بنیادونو دغه کاغذونه ردول شي نو سهیل خان وایي
اف بی آر نه بینکونو سره سټیټ بینک سره مطلب اف آی اے سره یا داسې ادارې چې لکه ټلیفون محکمه شو سویګیز شو چې دغه یوټیلیټی بلز آؤټ سینډینګ په دې امیدوارانو باندې وو. دین علاوه ریټرنینګ افسر په خپل لغه باندې هم دا کاغذونه ریجیکټ کول شو، لکه مثلا د چا کاغذونه کیسه نیمګړتیا وه دغه دوران کې چا به یو اعتراض داسې کسانو وکړو، دغه مختلف یو ټیکنیکل وجوهات بنا باندې هم دا کاغذونه مسترد شوي دي.
دا چې دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې څومره نارینه او زنانه ووټ اچونکي دي نو دغه شمیرې پخلا نو موړی وای.
اوس موږ سره په خیبر پښتونخوا کې د چکم میل دغه دی و اتیا لکه دا میل دی، او شپږ شپېته لکه سرپاسا دا موږ سره فیمیل دغه دی، او ټوټل دا که موږ وګورو چې 1.35 کروڑ لکه سره پاسا دا موږ سره ټوټل د خیبر پښتونخوا صرف دغه راغلل. د دین علاوه که موږ د قبایلی سیمو دغه وګورو نو یې که موږ سره تقریبا 15 لکه سره پاسا وټران موږ سره په دې وخت کې راغلي دي، چې پای کې مرد چې کم دي زمونږ نارینه هغه 15 لکه دي، او خواتین چې کم دي زنانه هغه 10 لکه د پاسه دي.
دا خیبر پښتونخوا ځینې سیمې داسې لري چرته چې په تیر وختونو کې زنانه اوټونو اچولو ته نه دي پرېښوده شوي. نو په دې اړه سویل خان وایي
باقاعده قانون سازی وشوا دا 2017 الیکشن ایکٹ چې دی نو دا تاخه تفصیل دی کې ورکړی شوی دی چې کم کانسټیچوئنسی کې حلقه کې 5% نه کم زنانه ووټ پول کې نو دا اغا نتیجه الیکشن کمیشن یعنی کلدم کول شي، دا اختیار الیکشن کمیشن سره دی کګنی کنه غنی نو کولم نیم کول شي.
دا الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا وایان دا هم ویل چې دا دل ټول انتخابات په د پوس پنګرانه کې کول شي، او چې څومره هم نور امنیتی ادارې دي هغه به د دوی کومک کوي، ځکه چې د دوی په وینا د امنیت ستونزې را مخته کې دي شي، او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او چې دی کې اوس کوم نوې مخکنی قبایلی سیمې شامل شي ودي په هغه کې
الیکشن کمیشن دی په لږه اصولی طور باندې فیصله کړی دا چیرې الیکشن بعد پاک فوج په نگرانی کې وی، او د سره زمونږ پولیس ډیپارټمنټ ته یا زمونږ نور سکیورټی ادارې چې دی رینجرز یا اف سی سی کوم ځای ضرورت محسوسه الیکشن کمیشن نو داغي سرویسز زمونږ په دې کې غوښته شو خصوصي طور باندې په قبایلی سیمو کې په دې باندې زمونږ خاص نظر دی.
دا چې کوم سرکاري اهلکاران په دغه ورځ په ډوټي وی یا د خپل سیمو نه لري وی نو هغوی او دغه شان د حکومت لخوا تصدیق شوی معذور کسان کولی شي چې د پوسټ بیلټ په ذریعہ خپل رائے واچوي.
هغه سرکاري ملازمینو چې هغه د خپل حلقي کې هغه ملازمت نه کوي او بهر کوي چې کوم په ډیوټي باندې مامور دي لکه مثلا پولیس اهلکار شو یا د پریزایډینګ افسران صاحبان شو، ډیسیبل چې کوم دي لکه سپیشل پرسنز موږ وایو دا معذور افراد، نو د دې لپاره خصوصي دی پر له یو دان تنظیم شوی چې هم دیم دغه پوسټ بیلټ پیپر استعمالول شي. خو هغه معذور افراد چې هغه ته د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو کارت خصوصي ملو شوی چې هغه کلیر کړی چې دا معذور دی.
د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا وینا تر مخه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ټولې عملی روزنه یا تربیت عمل سر ته رسیدلی دی، او اوس د غوی د پزای کېدو عمل دوام لري. دوی ته مسرګند کړه چې ټول ملک به انتخابات په خپل وخت او په ټینګ امنیت کې وکړي شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو د ریډیو فریکوئنسیانو په اړه مو واورېدل، اوس هم د انسان او د ریډیو ترمنځ د تعلق او ملګرتیا په اړه راپور لرو. د 19مې پیړۍ له نیمایي نه وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې د مارکونی په نامه ساینسدان او د هغه ملګرو په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لرې واټنه ورسوي، خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 کال کې په دې وتوانېدل چې د رادیو غږ واوري. د یاد کال د مارچ په 16 د آل انډیا رادیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو راپور جوړ کړی دی چې په شریکه یې ورو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور رادیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی د هغه محل کیسه کوي.
دا هغه وخت د خلکو لپاره رادیو بي سي او عجبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زموږ ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دغه څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بل شو په دغه وخت سندرې نه پنیر نه شرکې دي څومره نغمې چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډرامه کې شته دي. هغه ریکارډ شي په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه ال ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی.
زما غرمه چې که فرض کا پر په خور رادیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلی وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلی وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلی وای. ځکه چې دا خلک زموږ دغه چې رادیو کې کار کوي، په دې رادیو کې کار کوي حمزه بابا دې کار نه، بس سمندر خان سمندر دے، کفر سید رسول رسا دے، دا توخل جسم دا پختو دیر معتبر نامی دی، دا پا پختانو باندی ریڈو پی خور پی جن دری دی.
او یا قربان، او دا بے غمینو، او دا بے غمینو، پا خوب دا منو بلتون پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لارې پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي.
ډیر څور یې ور کړی دی. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله راشه زای په زای با لیکلو په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به ور. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه و. خو یو مهال په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود. نو نورو به څه کول؟ یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به اورونې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه. زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و. داسې ډکه غونډې به وه چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلو په کلو کې. او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
د ریډیو په اړه مو د زمنګ د همکار نجیب امیر راپور واوریدو. اوس هم د مشال ریډیو نه د کرن خان په غږ کې دا سندره واوري.
انتظار انتظار تر سهارا انتظار سرا سرا انتظار زارا ستا بس خون وی کلار شستا بس خون وی کلار ش مختصر انتظار تر سهرا انتظار سرا سرا انتظار شما مسافرا انتظارا اے داس ڈیرش پہ قربان شاستا دسرا انتظارا زورور مزڑا تنگ دے زورورا انتظارا شستا بس خون وی کلار ش مختصرا انتظارا تر سہرا انتظارا سرا سرا انتظارا سرا انتظارا ہوستا پڈاڑ باندھے روانیم سم پبرا انتظارا جن کی ڈیر سمے بیللی چوار کرا انتظارا